السلام علیکم ستړی مشه ز صفی الله ستنګ زایم د ازادي رادیو ماخمنی خبری مجلې ته خراغلاستو ام پی ال په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی خو د بندیانو د تبادله په اړه څه دی ویلي ښاغلی روبیو پرون خبري اعلان ته ویلي د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي د راپورونو له مخې له آدم بولر سره تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره لیدلی او د دوی د لیدنو اصلي هدف د امریکایي بندیانو پر خلاصون باندې ټینګار دی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تروریزم په وړاندې د خپل هیواد پر مبارزې ټینګار سره یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو مشران او ملاتړي د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي هغه د شنبې په ورځ په بنو کې یوې غونډې ته ویلي افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو انتخاب وکړي افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول شي د کرکټ په آسیا جام کې به نن د پاکستان او هند ټیمونه سره مخ شي لوبه د کابل په وخت شپې 2 بجې پیلېږي د افغانستان ټیم چې په بی ګروپ کې د بنگلاديش سره د سې شمې پر ورځ لوبې خو تر هغه مخکې د پاکستان او هند ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا لپاره په تمه دي ځکه چې هر یوې که دا لوبه وګټي کولی شي سوپر فور یا څلورو غوره پړاوونو ته لار پیدا کړي او اوکراینی چارواکو د یکشمې په ورځ وویل روسیې تېره شپه د اوکراین په لور لسګون ډرون یا بې پیلوټه الوتکې او توغندي توغولې تر دې یوه ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یوه روسي ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې بلخوا اوکراین د روسیې د جنګي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړې دي د اوکراین هوایي ځواکونو د یکشمې په ورځ ویلي د 50 د 50 روسي ډرونونو څخه 250 نسکور کړی او یې له کاره غورځولي دغه ځواکونه زیاته کړي شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل شوی دا دومره پرلپسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مال وکړل چې روسیه او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التام لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي له کونړ به ورسته حال درکو دا چې هلته تر ورسته مرګونی زلزلې را دی خو ګڼو کسانو ته ناروغي پیدا شوې دي
زما دوه ورونه دي دواړه سخت سل شوې دي ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مرګ د شمولا نظام کوم ځکه خلک یې سل کېږي
د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط هم یو مفصل رپورت په دې پروګرام کې درته خبرو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف دا سرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو غونډه کې کړې دي خو یو شمېر افغان امنیتي او سیاسي کارپوهان دا سرګندونې ناسمي بولي جزئیات په دغه رپورت کې
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ترهګرۍ سره د دغه هیواد په مبارزه لټینګا سره یو وار بیا ادعا کړي چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ زوبریدونو مسولین د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې فعالیت کوي د پاکستان دولتي رادیو راپور ورکړی چې خاغلی شریف د شنبې په ورځ د سپتمبر 14 په بنو کې د لوړې کچې په یو غونډه کې ویل چې د طالبان حکومت باید د خوارجو د ملاتړ او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي جنګیالیو ته د خوارجو اصطلاح کاروي پر راپور کې ویل شوی چې شهباز شریف د پاکستان په روسي او ترهګریزو پیښو کې افغان ادباخ کې لو بلل او لدی هیواد د غیر قانوني افغان کډوالو د بیردستنولو په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ د پاکستان دولتي رادیو ویلي په بنو کې د لوړې کچې د امنیتي غونډه وروسته له هغه تر سره شو چې د روانې سپتمبر 13 تر 14 په خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې 19 پاکستانی پوځیان ووژل شول او مسولیت تحریک طالبان پاکستان ومانه په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان د شهباز شریف وروسته سرګندونې ناسمي ګڼي د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي رادیو ته ویل
په مجموع کې افغانستان هغه فرصت نه پیدا کړې او نه اوس دا فرصت لری چې دوی تر اگر وروسی یا تر اگر بل هیوادونو ته دوی صادر کړي دا خپله د پاکستان ستونزې دي چې په دغه 50 کلونو کې دوی دغو ډلو سره کار کړی. نو زه داسې فکر کوم چې د دې ملامتي په افغانستان باندې اچول دا منطقا صحیح خبره نه ده.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی وایي
ورځ په ورځ د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ تعلقات خرابیږي. زه فکر کوم د دې تر ټولو بد اثر په افغانانو باندې لویږي، عام افغانانو باندې تجارت له منځه ځي، میلیونه افغانان په پاکستان کې کډوال پراته دي، په هغوی باندې منفي اثر وي، تګ راتګ مشکلات زیاتیږي، ویزو مشکلات زیاتیږي. او اوس داسې بریښي چې پاکستان د دغه برید نو وروسته خورا سخت جواب به افغانستان لپاره کارولې ده.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ د اماړي کو دفتر آی ایس پی آر پرون شنبه د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې دا کړی چې د استخباراتي راپورونو لمخ یو شمیر افغان اتباع په دې بریدونو کې ښکېلو. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید خپل مسولیتونه پوره او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار د پاکستان نامنی د هیواد کورنۍ ستونزه بلل او ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا په وړاندې نه کاریږي. پاکستان تور پوری کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندې پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي. یادونه وړ ده چې پاکستان تر دې وړاندې 300 ځل د افغانستان په خاوره کې دننه هوایي بریدونه هم کړي او ادعای کړي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي وژلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي په دې بریدونو کې ملکي افغانان په نښه شوي. په وروستۍ دغه ډول هوایي حمله کې چې د 3 اگست په 20مه د خوست په سپیری او د ننګرهار په شینوار ولسوالیو کې ترسره شوه، لامل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی احضار کړ، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه پیښې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت چارواکو د خوست او ننګرهار اوسیدونکو ویلي چې د پاکستان په دې هوایي حمله کې 3 ماشومان وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د افغانستان په ختیز کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېر شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسولینو غواړي د دوی د روغتیا برخه ته جدي پام واړوي. یو شمیر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو کې د سکابیز په نوم د ویروسي خارښتي ناروغي او د غشاند شدید نس ناستي پیښې تاییدوي، خو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسولینو په دې اړه او د خلکو د غوښتنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلا بیلو ناروغیو خبرېدل، یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نسناستي ناروغیو د خبرېدو خبره کوي، هغه چې سیمه ایز روغتیا پالان هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوا واړه ورونه په دې ناروغي او شدید نسناست یخته شوې دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سخت سل شوې دي، ځکه د ګرمۍ ډېر سخت ده او موږ په سرل مرکز د خیمو لاندې ژوند کوو، نو ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوې دي، خارښت هم راغله د ډېر خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخ شته ده، خو هغې ته چې ورځې ډېر امکانات نشته، یو بوتل شربت درکړي درته چې همدغه اخله دوی سره بخه شي.
یو شمېر سیمه ایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کمپ کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14مه ازادي راډیو ته وویل
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیښې ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملاً دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډیر زیات شوی دي، شول دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیري او په د دې خلکو غنګونه زیاتیږي.
مرکز اسدآباد تسیرما د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارختي ناروغي ده چې لامل انسان له ستوني لاندې په سخت خارخ اخته کیږي. د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لیږدول کیږي، د غراز له ګډو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دي. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو توشکو او غستونکو شیان غوړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل، او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوی روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناست لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي، او د درملنې لپاره یې د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څخلو د خامو خوړو په نخوراک او د غراز د حفظ صحه په مراتبولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې روغتیا ستونزو په تړه او د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و بادره مسته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر پاتمه په یو انلاین خبری کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیايي پاملرنې موجوده ته په خلاص فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و بادره مستکیدو غواخ زیات کړي. د 13 اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزلې کې له 200 ډیر کسان مړ شوي، نږدې 3000 ټپيان شوي او تر 2000 کورونه نړیدلې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت.
اوکراینی چارواکی وایي روسیې تیر شپه په اوکراین خپل هوایی بریدونه ته دوام ورکړ. بلخو موسکو وایي په تیرو 48 ساعتونو کې سلګونه اوکراینی ډرونونه وشتلې دي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې هم شدید جنگ روان دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
اوکراینی چارواکو د یکشنبه په ورځ وویل چې روسیې د تیر شپې په اوږدو کې د اوکراین په لور لسکونه ډرونونه او توغندي وتوغول. تر دې ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یو روسی ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتل او اوکراین د روسیې د جنگي ماشين د کمزوري کولو لپاره د خپل هڅو په ترڅ کې دغه هواد دننه د تیلو دوه لوی تصفیه خاني په نخښ کړی. د اوکراین هوایی ځواکونو ویل د 850 روسی ډرونونو څخه چې لیدل شوی وو 250 نسکور کړي یا یې له کاره غورځولي. دغه ځواکونو زیاته کړه چې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا دوهمه پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایی بریدونه په داسې مهال وکړل چې روسیې او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. په این حال کې دا تر اوسه یقیني شوی نه ده چې متحد ایالات به په اوکراین د روسیې د بشپړ برید له امله چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شو په مسکو نوي بندیزونه ولګوي کنه. روسیې له څو شپو راهیسې په مکرر ډول په اوکراین سلګونه ډرون او توغندي توغولې دي چې اکثر یې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر ټولو لوی دغه ډول برید کې روسیې د سپتمبر په 8 نیټه د اوکراینی چارواکو په وینا 800 ډرون او توغندي د اوکراین لور ته وتوغول چې اصلي هدف یې پلازمینه کیف وو، چیرته چې د یو ماشوم په شمول درې کسه ووژل شول. بلخوا د اوکراین په ختیځ او جنوب په ځانګړې توګه په دونیتسک سیمه کې شدید جګړه روانه ده. روسی ځواکونه له میاشتو راهیسې زیار کوي چې د پوکروفسک ښار کنټرول کړي او اوس یې د خارکیف سیمې کوپیانسک ښار باندې چې د 2022 کال په مني کې اوکراینی ځواکونو بیرته ونیو فشار زیات کړی دی. کچېرې د روسیې لخوا د ډرون او توغندیو په بریدونو کې دوامداره وقفه رامنځته شي، نو واشنگتن به د جګړې د درولو لپاره په کیف خپل فشارونه زیات کړي. اوکراین کې د روسیې روانه جګړه د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. د روسیې دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 316 اوکراینی ډرونونه وشتلې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان او هندستان ترمنځ لوبه ده. دا لوبه به په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه مخکې درته وایم چې د هندوستان او پاکستان ټیمونو 15 واره په دې وروستیو کې شلوریزه لوبې کړې دي چې 3-2 هندوستان مخته، او دواړه ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا په تمه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر پس ورلسما یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده د دوبی نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ د سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري، نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافي غټه ټاکر ده. زه خو ډېر زیات اکسایټډ یم، اکسایټډ په دې مچې دوه ټیم چې کوم پرفارمنس دی هغه ډېر ګډوډ هونه دی. انډیا خو ډېر مضبوط دی، ځکه چې هغه همیشه تھرو آؤٹ بیٹنگ لائن همیشه هغه فوکس کړی دی، او صحیح باندې کې چې کوم دی نو هغه خپل بیٹنگ لائن مینټین ساتلې دی. د دې علاوه چې کوم دی د پاکستان بولینګ لائن همیشه په ټوله دنیا کې پټا پاتې چلیږي اکثر او بیشتر، ځکه چې د دې سم کې چې کوم بالران دی د کوم پیداوار دی هغه ډېر ذات د کوم دی نوټ سټینډینګ دی. نو د هغه بیٹنگ لائن دا بریک کول دی، او زموږ بولینګ لائن دا سترنګ کول دی. فیلډینګ چې کوم دی نو په دې کې به زبردست سره چې کو پاکستان چې د مس فیلډینګ نو کو نو امید درو چې کیچز وین میچز ولا قصه چې کوم دی نو دا به ټرو شي ان شاء الله.
محمد عباس وایي چې باید سیاست د لوبنا بیل وساتل شي.
دې ته ډېر زیات اکسایټډ دي دواړو طرف نه، پاکستان طرف یا انډیا طرف چې څومره عوام دي، نو دې میچ ته ډېر انتظار دي او امید دي چې خپل مقابله به وشي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباته، څنګه چې دواړو ملکونو حالات دي په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو خو تعلق جوړې دي شي دواړو ملکونو منځ کې. دا انډیا د پلیران چې کوم دي دې کې سوریا کومار یادو او شومن گل جسپیت بومراه ادری پلیئر انداسی دی کر دی پرفارمنس او شو نو پاکستان دا ویاک گرانی اور پاکستان دا طرف چ دی نو فخر زمان سای میوب حسن نواز میڈل آرڈر ادری پلیئر اندی دا او چلی دل نو امید دی چې زمون ټیم بم فائټ بیک وکي.
په پاکستان کې دننه په غامی کې د کرکټ لوبغاړي یاسر جان چې لاهور قلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیگ کې لوبيږي د دې کرکټ سیالي په باب لباندې مشال لیډو ته وای چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې ردی لوجه دوه هوادونو یو بل ته رانځي کېدی شي. نو باید د کرکټ میچرو باندې د دوه خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي.
تاسو به قطر شي د دوه طرف خلک چې کوم دین یو بل ډېر مینم ورکې ډېر ځار زبردست کوم دی ګیمم کې او ټول یو زیډ انجویم کوي. نو زما چې سونه خیال دی کې 10 جون نه کار کرکٹ اور سیاست یا چې دوه ملکونو مس کې سره کشید گی دا یا سم چلی کنه دا وې طرف تم زمون طرف تم نو زنه مطلب چې کوم دې نه زنه نه پکار کرکٹ ډېر هسته گیم دی او دا چې کوم دې بالکل الگ تلګ د زنه یو یو سیټ دی دوه گورنمنت سونم چې حلق مطلب زنه هندل کوي او ویل پکار دې چې دا گیم همیشه مطلب دا شان کې ګرځي کرکٹ دې دوه نیشن دی دوه کټ کرایز دی کرکٹ د پاره.
دروان ایش کپ سګنی لوب کی اتو ہے ودونه په دوه گروپونو کې لوبي پای گروپ کے متحدہ عرب امارات عمان ہند اور پاکستان شامل دی، پر بی گروپ کے بنگلہ دیش سری لنکا ہانگ کانگ اور افغانستان لوبی گی. دا کرکٹ دا ایشیا کپ شلور لوبی چھ سپتمبر پا نہم پیل شوی دا پائلو بے دا سپتمبر پا اتوشتما ترسر کی گی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پی خور.
آزادی راڈیو پو فیس بوک کے facebook.com/آزادی راڈیو.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپلو سره لازمي مرستې شوي، یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې ورته نه دي رسیدلې. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظمې او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1 شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکی ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي وارث چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبې د سپتمبر په 13 مې ازادي رادیو ته وویل.
بچی باران چې دا زاب راغ او صلا باران وسو او دا کیپونه دې نو خو په برابر په ځکه دې چې په دې مرزور دې الله او بار کې په برابر وو کې که هم ستر روان دي او چې دې بازار سره هم خو په پیدام درته دې
د دغه ولایت په نورګال ولسوالۍ کې رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزلہ ځپلې لا هم بلابل برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
که څه هم حکومت مرستندوی اداري او خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم د خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره خبرو کې دوی ته د لازمو لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتون شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
شفاف طریقہ باندې هغه مستحقینو ته درسولو نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا دی چې څوک مرسته راوړي هغه که نغده یي او که هغه په سامان په شکل وي. هغې غوښتنه وکړي چې موږ خپله تقسیم او اجازت لیک ورکوو، هغه زمینو ته موږ برابروو او هغه صاحب په ځای په خپل لاس باندې مرسته تقسیموي. دویم ترتیب دا دی که هغه وغواړي چې موږ دغه مرستې همدلته تاسو ته تسلیموو. د دغې لپاره کمیټې جوړې کړي دي. مزار دره کې ځان له مسؤلینو کمیټې جوړه ده. البته زمونږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغې دپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلي دي. نړیوالو چې کوم ادارو دي یا مثبتو سازمانونه دي یا خیره بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله د دغه کمیټو د نظارت د لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سری میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګار ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل شوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګال، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل
مرسته را سره وژنله دیره کې دیره قلا ګډ وډ خیمه زوړ ترپاله مالې خیمه راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالیو درې نور او خیوې ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو ویسله یوا مخبر ورسواله مقام کوم خلک زرګناک تکلیف پته رسیدلی هغه انشاء الله موږ په پوره ایمانداری سره مرستې رسو. او یو مشکل دا دی چې مطلب نفوس زیات دی او مرستې په هغه بنیاد باندې لانه دی راغلي تر اوسه. اوس خیمه چې څومره راغلي مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوي دي نو هر کور له خیمه رسیدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمې نشته دی په دې چې مخلوق زیات دی
خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درنګړی او نظارت نه لرو دی دغه سمرستو نه نو دا ډیره معموله خبره ده چې غلط په فساد ډیر وي خلکو اړتیاوی په نظر کې نه نیول کیږي مثلا په کونړ کې مونږ ګورو په دې پیخه کې 98% د خلکو کورونه وران شوی دي سرپناه نه لري غلط د سرپناه جوړول دي اوس دا سرپناه مونږ څنګه تعریفو که سرپناه یو خیمه وي خو دا سرپناه یو ډیر موقت شاید اولی هلته خلکو ته کورونه جوړېدی سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي هلته ورسېږي
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویه خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول شوې د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړیو بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شوي کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او کوم مرستندویان یا مؤسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي خو سرچینې د دغه مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنه کړل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په 8مه په خپله ایکسپاڼه یوازې د 43 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږی هرکلی او مننه کړې وه د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9مه وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 4,15,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه اوبو خوړو ساتنې زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخو خدمتونه برابر کړي د اگست د 1.5 شپې ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ ولایت خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه واړول د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي له 3600 زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات ته ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم د زلزلې مبارک نو افغانستان 90% نوې سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده ای ابتدایي آبادی ده افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلی چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري اکثره خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالی خسارات زیات وي حاجی شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت
د آزادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم موږ په مایګان کې یو کلینیک دی لري کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زللاست د خلګر د زل راټول شو دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت دغه شکایت ومنه مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوی دا چې دواوي چې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي یو چا چې نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړي دی هغه چې لګولي وي هغه اسابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریږ دی داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ دا رضاکاران دې بدل شي خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ دغه دې بدل کړي کنه یې خپل کلینیک دی ویسي ناوړه ملونه هم کوي په دا کلینیک کې نو چاته شی هم نه رسیږي پروا وستا دی نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او